دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2024 کال د جنوري 19 نیټه ده. زه احمد شاه زمي او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا ورسته اوس د پاکستان د امنیتي کمیټې د غونډې حال درکو او ورپسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارې د بندېدو په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. خو تر دې هر څه وړاندې بوریوال کاکړ تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
نمړای د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان له ایران سره د ترنګلتیا څارلو لپاره نن د قومي سلامتیا کمیټې غونډه راولې ده. امریکا وایي که طالبان غواړي چې په نړیواله کچه سنجیده واخیستل سي نو باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. او اسرائیل نن بیا د غزې پر جنوبي ښار خان یونس بمباري کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان له ایران سره د ترنګلتیا څارلو لپاره نن د قومي سلامتیا کمیټې غونډه رابللې ده. د پاکستان رسنیو خبر ورکړی چې دا غونډه نن ماسپښین په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې مشري به یې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ کوي. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ استخباراتو او نورو مهمو ادارو مشران هم ګډون کوي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې له هغه وروسته ترنګلې سوې چې د جنوري پر 14 ناوخته ایران د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هغوی په وینا د جیش العدل ډلې پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړل. پاکستان تر هغه وروسته په غبرګون کې د جنوري پر 13 د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ډرون توغندیو او نور وسلو له لارې بریدونه وکړل. د پاکستان یو چارواکو په وینا د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د بلوچ وسلوالو ډلو په ټنځایونه په نښه کړي دي. پاکستان او ایران دواړو پر یو بل تور پورې کړی چې ولسی وګړي وشلې دي. د بلوچستان نگران اعلی وزیر ویلی دی به د دې لپاره د صوبې ټولو سیمو ته سفر کوي چې خلکو ته د امن پر ځای ساتلو ډاډ ورکړي. اعلی وزیر علي مراد دومکی دا څرګندونې پرون د صوبې د امنیتي حالاتو په اړه د غونډې د مشري کولو پر مهال کړې دي. د خبره د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي تر غونډې وروسته مشال رادیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران د یو بل په خاوره کې بریدونه کړي او اړیکې یې ترنګلې سوي دي. په عین وخت کې د بلوچستان صوبې د ګمرک د چارواکو او سوداګرو هغه پلاوی هم بیرته ستون سوی دي چې د ایران چابهار سیمې ته په رسمي سفر تللی وو. د پلاوی یو غړي حاجي اختر کاکړ مشال رادیو ته وویل هغوی له مهمو پرېکړو کولو پرته ستانه سوي دي. نن سهار په باجوړ کې د نامعلومه کسانو په ډزو دوه ځایي کسان ژوبل سوي دي. د ژغورنې ادارې رسکیو 122 په وینا دا برید د لوی مامندو په بادیسیا نومي کلی کې سوي دي. چارواکي وایي د عبدالرحمن په نوم یو ځایي ډاکټر او د پولیسو یو سرتیری په موټر کې روان وو چې ناڅرګند کسانو پرې ډزې وکړې. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په تورخم کې نن په اوم ورځ هم لار د تجارت پر مخ تړل سوې ده. دواړو خواو ته سلګونه لارې د لارې د بندېدو له کبله په سامانونو بار ولاړې دي. د دې لاریو چلوونکي وایي چې په لاریو کې پراته سامانونه پر خرابېدو دي. دا لږ وروسته ده چې پاکستان د جنوري پر 14 د افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړ او هغوی ته یې پاکستان ته د ننوتو د اجازت لورکولو انکار وکړ. په جواب کې په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم ورته ګام پورته کړ. امریکا وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه سنجیده واخیستل سي نو باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دا خبره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کروي د جنوري پر 13 په یو خبري غونډه کې کړې ده. هغه ویل امریکا تر اوسه دا نه دي لیدلي چې طالبانو دې خپلې ژمنې پوره کړې وي.
که طالبان غواړي چې په نړیوال سټیج کې جدي وګڼل شي باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه ژمنې چې ویلي وه کله چې حکومتي جوړښت په لاس کې واخلي عملي به یې کړي، چې له ښځو او نجونو سره سم چلند او د نړیوالو قوانینو رعایت و. موږ د دې شاهده نه یو چې هغوی په دې ژمنو عمل کړی وي.
که څه هم دا جنوري پر 13 د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منسوب خبره سوی یو ژغیز پیغام کې ادا سوی چې د دوی په واکمنۍ کې د بشري او ښځو حقوقو مراد سوی، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو ګڼو هیوادونو او د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقوقو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ تورن کړی دی. او اسرائیل نن بیا د غزه پر خان یونس سیمه بمباری کړی ده. فرانس پریس اژانس د عیني شاهدانو لخلي لیکلي چې دوی نن سهار په خان یونس کې د ډزو او هوایی بریدونو ژغونه اوریدلې دي. دا د غزه په جنوب کې هغه خاص شار دی چې د اسرائیلو په وینا د حماس ډیر غړي او مشران پکې پټ دي. دا لږ وروسته ده چې اسرائیل د فلسطین ریاست د امکان په اړه په ډاګه له خپل خاص اتحادي امریکا سره لفظي شخړه کړې ده. د امریکا په فکر د فلسطینی ریاست جوړېده د تلپاتې سولې یوازینۍ لار ده. په غزه کې له هغه وروسته جګړه پیل شوې وه چې حماس د اکتوبر پر 10 پر اسرائیل برید وکړ. اسرائیل له هغه وروسته هوډ ښودلی چې دا ډله بل منځ وړي. امریکا او اروپایي ټولنې هم حماس ډله یو ترهګر سازمان ګرځولی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د پاکستان او ایران ترمنځ پر ترنګلتیا سربیره د تورخم لارې بندېدو حال درکو او په دوه نیمایي کې ځانګړې اونیز خپرونه حجره اورېدل هم مه هېروي. تر هر څه وړاندې ځو د سر موضوع ته، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل د پاکستان د ملي امنیت کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې وربل شوې وه او د دې موضوع هم د پاکستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا وه. په دې اړه د تازه معلومات لپاره د وخت مر سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان د ټلیفون پر لیکه دی. طاهر خان صاحب، یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لومړی که دا راته وایاست چې دا غونډه په اسلام آباد کې آیا پیل شوې ده او که نه، او په دې کې څوک ګډون کوي او ارزښت یې څه دی؟ مهرباني وکړئ.
سلام یو وار بیا تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. نو د ملي سلامتیا د کمیټې غونډه اول خو وخت تقریبا داسې 2 بجې وو، لیکن تر دې وخت نه ده شروع شوې. او البته داسې ویل کیږي چې احتمال شته ډېر زر جوړه شي. یو خو چونکې نگران وزیر اعظم بر دې غونډې مشري کی، هغه بهر وو او خارجه وزارت وایي چې هغه خپل سفر هغه مختصر کړی دی. او په دې غونډه کې چې کوم د فوج مشران دي، یو خو چې کوم کمیټې د فوج د لوی درسیزانو یا د فوجي مشرانو د هغې مشر هم په دې کې وي، بیا د فوج هوایي ځواکونو د سمندري ځواکونو مشران هم په دې کې وي، د استخباراتي انټلیجنس ایجنسۍ ایجنسو د هغې مشران هم پکې، مهم وزیران هم پکې وي. او د دې کمیټې ارزښت یو تاسو ته پوسو کړو دا دی چې کومې مهمې مسلې وي په ځانګړې توګه امنیت سره، او بیا چې کله پکې ځنې وخت کې د نورو هیوادونو رول هم راشي په ځنې مسلو کې، نو د دې کمیټې بیا غونډه کیږي او بیا د مهمې پریکړې د امنیت سره دیکھیږي. نو ایران سره چې د پاکستان کم یو موجوده حالت ته حمله شوې وي، ایران کړې وه، بیا پاکستان جواب کړو او یو کشیدګي او یو ترنګلې حالت پیدا شوی وو. نو دغه درته ویل کیږي په اسلام آباد کې چې دغه یوازنۍ موضوع ده. نو وګورو چې کله غونډه کیږي هغه
فیصلی. مننه طاهر خان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ، د جنوري پر 11 باندې ایران د پاکستان پر خاوره برید کړی وو، او بیا د جنوري پر 13 باندې پاکستان د ایران پر خاوره برید وکړي، او دواړه هیوادونو دا دعوه وکړله چې هغه غاړې ته وسلوال وژلې دي چې د دوی مخالف وو. او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د تلخو بیانونو تبادله هم شوې وه. له هغه وروسته اوس د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په لوړ کچ یا پر ټیټ کچ آیا څه خبرې یا رابطې شوي دي که نه دي شوي؟
تر دې وخت نه اسلام آباد کې څه ویلي شوي دي چې رابطې شوي دي او که څنګه، او نه د ایران داسې رپورټ شته چې آیا د پاکستان او د ایران ترمنځ د دغه کشیدګۍ د دې تاوتریخوالي ختمولو لپاره سره رابطه شته که نه. ځکه پاکستان چې کله غبرګون خوده د ایران حملې ته، نو پاکستان خپل سفیر ایران څخه راوبله، او بیا د ایرانی سفیر چې هغه وخت په تهران کې وو ایران حکومت ته چې دې هم مرالېږي، او پاکستان په هغه کې دوی هم پریکړه دا کړې وه چې د لوړې سطحې خبرې هم او تګ راتګ هم بنوي سمودې لپاره. نو د دغه بنیاد باندې د سې تر اوسه پورې رابطې هیڅ خبر نه دی ورکړي. شمال کې شیوه وړاندې بیا یو وړ معلومات وکړل په اسلام آباد کې، لیکن خبر نفیو په منفی کې و چې داسې سکار نه دی شوی. البته لږه شیوه وړاندې د بهرنیو چارو وزارت یو مختصر بیان خپور کو چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر خپل پاکستانی هم منصب سره ټلیفوني خبرې کړې دي او په دغه ټلیفوني خبرو کې چې کوم د بهرنیو چارو وزارت بیان کې ویلي شوی دی چې جلیل عباس جیلانی د پاکستان خارجه وزیر خپل ترکیه سیال ته ویلي دي چې پاکستان نه غواړي ایران سره ترنګلې حالت ورپسې زیات کی او بل خبره وسره دغم کړي ده چې د پاکستان دغه حمله هدف لکه څنګه تاسو موویل هغه دا و چې دغه بیانیه پټکو په ایران کې چې کوم د ترهګرو مرکزونو هغه پنهخه کول او ایران هم چې کله حمله کړي و نو آلتنم د ترنګ بیان راغلی چې د دې وسلوال مخالفین او د ترهګر یادي هغه په پاکستانی بلوچستان کې دوی پنهخه کړي دي. نو بهرحال نړیوال رابطه هم کیږي پاکستان سره او تیر ورځ خپل باندې ترکی خارجه وزیر دا خبره کړو دینه مخکې چین هم بیانونه ورکړي دي چې هغه هم تیار دي چې د پاکستان او ایران ترمنځ دا کم مشکل دی د دې په حل کې هغه خپل هم رول دا وړاندیز کړو.
ډیر مننه طاهر خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو شورز ولري. زموږ غله مشال رادیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. پاکستان چې وار لمخه د دوو نورو گاونډي هیوادونو هند او افغانستان سره اړیکې شنه دي، د خپل یو بل گاونډي ایواد سره هم د ورستیو بریدونو ورسته اړیکې ترنګلې سوي دي. ایران سره تازه ناندریو پر داسې محل سره پورته کړی دی چې په پاکستان کې راتلونکو انتخابات هم لږ ورځې پاتې دي. د پاکستان د ځینو ګوندونو مشرانو کڅم پر ایران د پاکستان د هوایي بریدونو ملاتړ شولی، خو ځینې سیاسي شخصیتونه او شنونکي بیا په دې باور دي چې خبره د سفارتي هلو ځلو له لارې هوار سي نو ګټوره به وي. دوی وایي که د تهران او اسلام آباد اړیکې لږ نورې خرابې سوې نو دا امکان شته چې اغېز به پر راتلونکو انتخاباتو د هغه هیواد پر اقتصاد او پرمختګ باندې هم وسي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث سره کوي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د یو بل په خاوره د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو وروسته ځینو پاکستانی سیاستوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف د جنوري په 13مه نیټه په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي چې پاکستان د خپل امن او امنیت لپاره مناسب سپارتي او پوځي ګامونه پورته کړي دي او زیاته کړی ده چې دوی د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ امن غواړي خو د خپل دفاع کولو حق هم لري. خو په پاکستان کې بیا ځینو ملت پالو غندونو د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل په ضد د عملیات غندلې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مرستيال مشر میرکلام وزیر د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته وویل
دنیا کې کار څه کیږي خو گاونډي ته نشه بدلاولای. گاونډي د تا سره په اړه شابه کې د خامخا په تایا ما سروي د تام په سروي نو په کار دادا چې د لنجو په ځای یو وشتما ساده دا په ساينسي بنیادونو باندې تعلق په کار دی، د کاروبار په کار دی، د یو بل سره مرسته په کار ده.
د ایران په خوره د پاکستان د هوایی ځواک د بریټ د هغې روستو وشو چې ایرانی چارواکو د جنوري په 14مه د شپې ناوخته د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو خبر ورکړی وو. خو د بی پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه بریټ کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وجلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. د سیاسي چارو پوهان وایي دا محل په پاکستان کې د پروري په اتمه عام انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي او که د پاکستان او ایران ترمنځ دا ډول تاوتریخوالی دوام ولري نو دا په پاکستان کې سیاسي او اقتصادي هلې ځلې متاثره کولی شي. خبریال او شینونکې شمیم شاهد په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
اوس د ایران سره هم کشالي شروع شوې او دا د ملک د پاره د قوم د پاره دا ښه خبره نه ده. موږ دا وایو چې د دینه به د پاکستان مشکلات نور هم زیاتېږي. بل طرف ته که تاسو وګورئ نو د افغانستان په هکله د مذهبي انتها پسنده مذهبي ټیررزم په هکله حواله سره پاکستان وړاندې نه د ډیرو مسلو ښکار دی. نو چې ایران سره زموږ مسله شروع شو نو د دینه به مشکلات زموږ نور هم زیات شي.
خو خبریال او شینن کې لیاز علي وایي که په پاکستان کې عام انتخابات وشي او یو منتخب حکومت راشي او د اوږدې مودې نه روان د لنډمهاله حکومتونه ختم شي نو یو منتخب حکومت په خټوګه د رواني لانجه او تاو تریخوالي ختم کولی شي.
او دې وخت کې د پاکستان او د ایران د تعلقات کې صرف د پرونی او نننۍ حمله پورې پاتې شونه به په انتخاباتو په واضح توګه اثرات نه راځي. خو که دا تریخوالي نورو سرحدي حملو ته سیوا کیږي نو بیا په انتخابي عمل په بلوچستان په سیمه باندې اثر انداز کیدی شي. د پاکستان آئین په دې حواله ډېر واضح دی چې دا نه څه قدرتي آفت دی، نه څه داسې بین القومي جنگ دی چې په هغې کې په دې وخت کې پاکستان دی چې د هغې د وسه انتخابات وځنډولی شي.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR هم د جنوري په 13 نیټه د ایران په سیستان بلوچستان کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د عملیاتو پخلی کړی دی، او د ISPR په بیان کې د ځینو بلوچ بیلتون پالو وسلوالو د پټن ځایونو په نخښه کولو ادعا شوې ده. خو بلې خواته بیا ایرانی چارواکو د پاکستان د هوایي ځواک د توغندیو په برید کې د ایران د سراوان ښار په سرحدي سیمه کې د دریو ښځو او څلورو ماشومانو د وژنې خبر ورکړی دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
زموږ غږ لمشال رادیو سره اوري. او وسم د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا په موضوع کې پاتې کیږو. له بلوچستان د ایران چابهار ته د ګمرک د چارواکو او سوداګرو ورغلي پاکستانی پلاوی بیرته پرون په بیړني توګه په نیمایي کې راغوښتل شوی دی. د پلاوی ځینو غړو مشال رادیو ته ویل سفر ډیر مهم و، خو بې له کومې پریکړې بیرته راغلل. بل پلو د بلوچستان نگران اعلی وزیر علي مردان ډومکی ویلي د صوبې د امنیت ساتلو لپاره اقدامات پیل کړي دي. په ډېر نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
په پلاوی کې د کسٹم یا ګمرک بلوچستان مشر عبدالقادر میمن او ډیپټی کمشنر ګوادر اورنګزیب بادینی ترڅنګ د کوټې د تجارت د اتحادیې مشران شامل وو. دا د غوروسته کله چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په خبره د جنوري په 14 نیټه د ایران لخوا د بلوچستان په پنجګور ضلع باندې د توغندیو برید شوی وو چې له امله دوه میرمنې مړې او درې ماشومان زخمیان شوي وې. په دې ترڅ کې د جنوري په 13 نیټه د مشال ډیډو سره په خبرو کې د یاد پلاوی وغړی اجی اختر کاکړ وویل چې د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت د ودې په اړه دا دوه ورځنۍ غونډه یوازې یو ورځ وسو او نیمګړې پاتې شو، ځکه چې د پاکستان لخوا و دوی ته بیرته و خپل هیواد ته د راستنېدو امر وسو.
درې ورځې چې د اخیری اګرمنټونو پر دا شان بوس چې دا بارډر پر دا ټین خاصې دا بکیر دا شی برازي دا به نه راځي دا به زما د درځي اگر سره د سخت شي نو هغه د سختونو شان پاتې شول.
د نوموړي په خبره چې د پاکستان څخه و ایران ته ورځي کیلا، مالټه، آم او کنجته لېږدول کیږي، او د تجارت په توګه د ایران څخه تر 200 څخه زیات شاغو پاکستان ته راځي. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر علي مردان ډومکی په مشرتابه کې د جنوري په 13 نیټه و غونډه په کوټه کې وسوه. په غونډه کې د سرحدي برخو ترڅنګ د صوبې په زیاترو برخو کې د امنیت ته وزیر جاج اخستل شوی دی. غونډه ته په خپل وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلي دي چې د سرحدي برخو په ګډون د صوبې په ټولو ضلعو کې د امنیت ته ټینګ ساتلو په خاطر حکومت او امنیتی ادارې چمتو دي، او د هر ډول ناوړې وضع د مخنیوي لپاره یو پلان ترتیب کړی دی چې موخه د ولس د ځان او مال تحفظ یقیني ګرځول دي. په دې اړه نور حال د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چگزی څه داسې راته راکړي.
د بلوچستان وزیر اعلی میر علي مردان ډومکی په خپل نن د ژمنه وکړه چې دوی به د ټولو سیمو ته سفر کوي او د امن او امان په حق له به یقیني کوي چې خلک په پرامن چاپیریال کې خپل و رای واچوي او خلکو دپاره د ویرې کومه فضا نه وي او دوی په ازاده توګه خپل رای اچولی شي. تر اوسه پورې دې اکړه مختلف ګامونه پورته شوي دي. دا غونډه هم د دې لپاره جوړه شوې وه چې دا یقیني کړي چې داسې پیښ ونه شي چې خلک وویریږي او ډاریږي. کوم چې ادارې دي د قانون تامینولو ادارې دي دوی به دا یقیني کوي چې امنیت نور لا ټینګ کړي.
بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چگزی ویلي دي کوم تر اگر چې د ملک دننه او یا هم د بهر څخه د لاسوهنې هڅه کوي نو هغه ته به په کلک سره جواب ورکول کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري روانو چارو پاړه تاسو خبرو او تاسو لپاره د سیمه او نړۍ پاړه راپور نه هم لرو ور سره کورنی خبرونو تاسو اوریدلای شئ. د پاکستان او ایران ترمنځ د هوایی بریدونو له تر سره کېدو وروسته د کراچۍ د ونډو په بازار کې کاروبار اغیزمن شوی دی. راپور نه وایي پرون په یوه ورځ د کاروبار 2% کمیدو د کاروباریانو اندېښنې راپارولې دي. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو ځکه چې د پیسو نړیوال صندوق د پور پاتې 1,000,000,000 ډالر ورکړي او متحده عربي امارات هم له پاکستان د خپل پور د غوښتلو موده غځولې، خو په داسې حال کې له ایران سره راپورته شوي دې لانجې د ونډو پر بازار منفي اغیز کړی دی. په دې نور حال کراچی څخه نیازلی راکوي.
د جنوري 13مه د پاکستان ونډو بازار کې د کاروبار په پیل کې لسره سلو کمپنو 950 پوینټونه غورځېدلې دي او 100 انډیکس 2,500 پوینټونو ته راکته شوې دي. د جنوري په 13مه د ونډو بازار کې کاروبار په 3,450 پوینټونو بند شوی وو. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابېدو او کړکېچن حالاتو له کبله پاکستان سټاک ایکسچینج کې کاروبار رقم شوې دي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خرم شهزاد د جنوري په 13مه مشال لیډیو ته ویل
پاکستان سټاک مارکیټ مې جو سرمایه کار ہے ان کا سرمایہ
دی وایي پاکستان ونډو بازار کې چکم پانګوال دي، دوی سخ اندېښمن دي. د پاکستان او ایران ترمنځ راپورته شوی حالات او اغیز نن په سټاک ایکسچینج کې هم لیدل کیږي. ډېر وخت وروسته چې د پاکستان ونډو بازار کی کاروبار خشبه وو نن نږدې 0.0 ورزیدلې دي. پانګوال پانګونې ته تیار نه دي او د دې لقبله وند بازار ورزیدلې دي. خرم شهزاد زیاته کړي چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته د ورکړې کیدونکو پور د پاتې پیسو بلقیس 1,000,000,000 ډالر ترلاسه شوه او بیا په عین وخت کې متحده عرب امارات هم پاکستان ته د خپل 2,000,000,000 ډالر د قرض تنولو موده هم قزولې ده. باید چې د دې ښه اثر د وند په بازار کې لیدل شوی وي، خو د پاکستان او ایران ترمنځ موجوده اړیکو د دې اثر هم ختم کړی دی. بلخوا په کراچۍ کې خبريال وکیل رحمان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابو اړیکو اثر د پاکستان اقتصاد ترڅنګ په سیاسي او مذهبي فشار په صورت کې هم مخې ته راتللی شي.
پاکستان او ایران دواړه یو بل ته لپاره ډېر مهم ملکونه دي او د دې اهمیت چې د تجارت نه زیات چې د دې کم مذهبي لحاظ سره چې د دې کم اهمیت ته هغه ډېر زیات دی. دا د مذهبي تعلقات چې د دواړو ملکونو کې ډېر زیات چدنو مضبوطي او ډېر زاړه دي. د دې په وجه باندې دواړو ملکونو کې کتالوکات خرابېږي نه د دې اثرات چې دغه په تجارت هم پیوزي.
په داسې حال کې چې پاکستان د جنوري په 13مه په ایران کې د ترهګرو په مخصوصو ځایونو هدف کولو داوه کړي او د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي چې په عملیاتو کې 100 ترهګر وجل دي. لدی وړاندې د ایران سرکاري رسنیو د جنوري په 13مه خبر ورکړو چې د ایران نیم فوزي ځواک پاسداران انقلاب د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جيش العدل وسلوال ډلې دوه مرکزونه پهدب کړی وو. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان او ایران ترمنځ لدی وړاندې اړیکې دومره نه دي خرابې شوې، وس چې دا وخت راوتریخواله ډېر خرابې دو په لاړو. نوموړی وایي چې د دې اثر به د پاکستان په معیشت هم وي.
د ایران سره زموږ سیاسي، زموږ معاشي، زموږ تجارتي ډېر ښه تړون وو، هغې سره ښه تعلقات وو. نو ښکاره خبره ده چې کله د یو ملک دای چې هغه د هغې په بارډر باندې او هغه د بل ملک سره کنفلیکټ ته لاړ شي نو د هغې په معیشت باندې بد اثر پرېوځي. انټرنیشنل پالیټکس ته او زمونږ کم تجارتی، زمونږ اقتصادي، زمونږ معاشي اړیکې دنیا سره او خاص کر د ایران سره هغه باندې بد اثر پرېوتی شي.
پوهان وای پاکستان کې چراتلونکي ټول ټاکنې د پروري په اتمه ټاکل شوې دي. سیاسي هلې ځلې روانې دي او د هیواد اقتصادي حالات څخه شوي خو سم نه دي. په داسې حال کې ایران سره اړیکې خرابېدل د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه نه دي او د پاکستان مشکلات به ورسره نور زیات شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515، 2,110، 1,300 او 1,350 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا پر لور د تورخم دروازه نن پر ومو رازم د تجارتی لاریو پر مخ تړلې ده. پاکستان وایي افغان لاری چلوونکي په هغه صورت خپل خاوري ته پرېږدي چې قانوني اسناد ورسره وي. اخو طالبان هم د پاکستان د پریکړې په خبرګون کې ورته اعلان کړی دی. د دواړو خواو دې پریکړې سلګونه لاری چلوونکي په تورخم کې په ایسارېدو مجبوره کړی دي. دوی وایي د افغان پاسپورت او پاکستاني ویزې ترلاسه کول یوه لویه او اوږده پروسه ده چې پوره کول یې ناشونی دي. د مسلې د هواري لپاره د طالب او پاکستاني چارواکو ترمنځ یوه غونډه هم سوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری له تورخمه نور حال راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه لا هم دوړخیز تجارت تړلې پروت دی او دواړو خواو ته په سلګونه گاډي جمع شوي. د خبرداري په لار خپلو گاډو سره ولاړ ډرایوران مشال ریډیو ته وایي چې مالونه خراب شول او په دې انتظار دي چې افغانستان ته د بغیر پاسپورت او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
نور خطاب ما سیسی وړم را بار کړی دي، بس زو ان شاء الله چې مال بوړو جلال لب خیر چې واته ورځ موشه چې کتارونه کوي ولاړی اوس په 13 تاریخ باندې گیټ باندې او بس سوچه تکلیفونه دی. بس نه مانځه د غشتانه نه دا او داسشته دی نه وبشته دی نه د تشنابونو څه حساب شته به جوړې د کل را ورسې او کل نه ولاج. بس خص سخ کار دی نه شو د ولې دومره سخ کار دی او انتظارم خو پوره بس تکلیفونه دی ټول.
نو محب الله دی مونږ جوار را چولی او جوار چوندې د مرغیدانی استعمالولو لپاره زی او اغا چونه رسېږي د چورګوډي ملکیږي مالټه خرابېږي خلکو مالټه را چولی دي ډیر تکلیف ده یخنی ده درې میاشتې کې وزنه ملاویږي
دوه میاشتې ټیم خو ورکړو کنه دا اوس
راکړو خو هغه کار ورنکو ځکه چې هغه پاسپورتونه بر نه جوړیږي انتظامات نشته ده موږ خپل خواري کړی ده چې سم تر جوړ نشو. بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورت بغیر ویزې ده دروازه موږ ته خلاص شي.
د خیبر چمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا تجارت او صنایعو خونه له دفتره د جنوري په 13مه جاری شوې خبر پانه کې ویل شوی چې د دغه تجارتی خونې صدر جواد حسین کاظمی په مشرۍ کې د سوداګرو یوې ډلې د فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز او د ادارانو سره لیدلې او د سوداګرو د مرکزی تنظیم باور ورکړی چې په تورخم به د ویزې ستونزه زر د پاکستان وفاقي ادارو سره راپورته کړي او د دې د حل لپاره به سپارښتنې ورکړي. بل پلو بیا په تورخم کې د پاکستان چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د دغه ستونزې هواري لپاره کومه دویمه غونډه نه ده شوې او لومړی غونډې هم څه نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 13مه نیټه یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره په تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی او د دې اسنادو نه بغیر ورته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سفر وکا. او افغان طالبانو هم بیا د تورته کام پورته کړی او پاکستانی ډرایورانو ته د بغیر پاسپورت او ویزې افغانستان ته ورننوتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې د کسټم چارواکو ویلي چې د ډرایورانو ته خوښه دوه میاشتې وخت ورکړی وو چې خپل اسناد پکې برابر کړي خو دوی په دې کې پاتې راغلل. د پاکستان حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او دې لاندې مختلف ډول سفری محدودیتونه لګولي او هر تن لپاره پاسپورت او ویزا شرط کړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دغه ګام د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهم خبرونو د لندیس پر لور ستاسو پام را ګرځوم. پاکستان له ایران سره د ترنګلتیا څارلو لپاره نن د ملي امنیت کمیټې غونډه وربللې ده. د پاکستان رسنیو خبرو کړي چې دا غونډه نن په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ به مشري کوي. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ، استخباراتو او نورو مهمو ادارو مشران هم ګډون کوي. د بلوچستان نگران اعلی وزیر ویلي دی به د دې لپاره د سوبې ټولو سیمو ته سفر کوي چې خلکو ته د امن پر ځای ساتلو ډاډ ورکړي. اعلی وزیر علي مردان ډومکی دا سرګدونی پرون د سوبې د امنیتي حالاتو په اړه یوې غونډې پر مهال کړي دي. نن سهار په باجوړ کې د نامعلوم کسانو په ډزو دوه ځای کسان ژوبل سوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه په وینا دا برید د لوی ماموندو په بادسیان مې کلی کې سوي دي. چارواکي د عبدالرحمن په نوم یو ځای ډاکټر او د پولیسو یو سرتیری الیاس په ګاډي کې روان ول چې ناڅرګند کسانو ډز ور باندې وکړي او دواړه ژوبل کړل. په تورخم کې نن پر ووم ورځ هم لارې د تجارت پر مخ تړل سوي ده. دواړه خواو ته سلګونه لارې د لارې بندېدو له وجې ولاړې دي او ډرایوران یې وایي بارکړي مالونه په خرابېدو دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت دا شرط منل ورته ستونزې جوړوي چې د پاسپورت او ویزې په درلودلو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کوي. امریکا وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه سنجیده واخیستل سي نو باید د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دا خبره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون په یو خبري غونډه کې کړې ده. هغه ول امریکا تر اوسه دا نه دي لیدلي چې طالبانو دي پر خپلو ژمنو عمل کړی وي. او نیوزیلند کرکټ په څلورمه شلوریزه لوبه کې هم پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان سره په لوبه کې لومړی پاکستان بیټینګ وکړ او په ټاکل شوو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سر 150 منډې وکړې. په ځواب کې د نیوزیلند لوبډلې د 150 منډو هدف د درې لوبغاړو په سر په 19 اور کې پوره کړ. او ستاسو پام د ځنګړې ونې خبرونې حجرې پر لور راګرځوم. دا ځل حجره د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل په خوست کې جوړه کړې ده. نو راځي چورته غوښو
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیلمو ومني. خوښ او خوشاله چې بیا هم د وجدي دونی خبرونه واره رسیدلې او مونږ تاسو ته د دې خبرونه د افغانستان د خوست ولایت ترزیلی سیمې څخه چمتو کوو. د ترزیو سیمه د خوست مرکز څخه شمال ختیز لوري ته شاوخوا 10 کیلومتره لري پرته ده. دا سیمه پراخې او بیزې ځمکې لري. خلک یې تر ډیره په کرنه او مالداري بوخت دي. خو د دوی د ځوانانو د پام وړ برخه د خوارۍ مزدورۍ لپاره عربي هیوادونو ته تللې او له هغو هیوادونو خپلو کورنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته کوي. موږ سره په دې خپرونه کې د ترزیو اوسیدونکو هر یو الحاج مختارالدین جلالزی، حاجی شکرالله جان، مولوي رئیس حسن، محمد قدوس ببرکزی، رسول خان سنگین او د ځوانانو په استازولۍ عثمان دلسوز برخلری په پایل کې د دې خبرونه ټول ملمنو ته هر کله وایم. حاجی صاحب مختارالدین جلالزای که په پایل کې وایي چې د ترزیو د سیمې د اوسیدونکو ژوند او په خپلو کې گزاره او راشدر ش څنګه ده؟
له هر څه نه مخکې خو اول د جناب علي خیل صاحب نه چې ډیر لری نه مونږ تر غوله ده او ډیر لری پرتې سیمې ترزیو قوم ته تشریف وروړه د جهان مننه کوو. الله دې ژوندای لره خدای دې خوشحال ولره. الحمدلله مونږ د ترزیو قوم چې د خپل ولسوالۍ واسلورم حساب جوړوي او دې کې ولسونه د خلک ځوانان علما کرام مشرون ډیر په خپل منځ کې مشفق او مهربان خلک دي. ستونزې شته وي نه څه ستونزې به وي خو نه را ډیر د خپل منځ کې د مهربان دي. کله چې چاته څه ستونزه پیدا کیږي د ستونزې نه ډیر خلاص نیوای کوي که په غم په خدای کې ټوله یو بل ته ورسی دي وبل سره لاس نیوای کوي. لکه سره کانت سابقاري وجونه چې وو په غم خدای کې ول سره همکاري کول همداسې وسم کوي او دا رکان ته خلک چې دلته غریب دي بیوزله دي د غیسره چې پسان کې څوک سرمایه دور دي وسی خلک دي هغه پاره ایسا کې کومه کوسره کوي چې څومره وسره سي کومه کوسره کوي.
چې صاحب د ټولنې ژوند کې معلومه خبره ده لوړې ژورې خبرې پکې وي خفګون نه وي مشکل وي ستونزې وي داوي وي لانجې وي دا مسلې څنګه حل کیږي؟ په خو دود وو جرګه و مرکبه اوس هم خبره شته کنه شته؟
بالکل لکه سره کانت چې مخکې په ټول خوښ کې په ټول پکتیا کې بلکې په خوښ کې یم په کوم کې د جرګه و مرکه ډېر رواج ده. په اوله درجه کې چې کله ستونزه پیدا کیږي د هغې کلي خلک ورځي په ستونزه کې راسن مستقیما مداخله کوي چې هغه ستونزه شخړه ډېره نه شي. ولته د افغاني دود او دستور له مخې نه د هغوی نه ګراو خولي د دغه ته بیا نیټه واخ کې غدي بیا دغه دی فور مسلحین جرګه ته نیږي جرګه چې تین شولا هغه کې تقریبا څلور پنځه لس ورځې هغه کې خبرې کوي اول خو کوشش کوي چې دا جرګه د مشکل د منځیا په اندازې کې خلاص شي که احیانن خلاص نه شولا بیا د کلی کوم نور مخور مشرونه موتر غوړي هغه په د خبره شریکوي تر څو پر چې دغه مسله ډیر نه شخړه نشي نو هغه او جرګه او مرکدو چې تر نن تاریخ پرا په د ترځي په کوم کې ریواج لري اکثره مسایل سره د چې موږ بعضی مسایل په محکمه کې وي هغه هم مسلحینو ته نسی جرګه او ته نسی نو اکثره ستونزې که حقوقي دي که جنايي دي هغه د افغاني دود دستور لمخ نه دي جرګې او د مرکه په اساس یې ته د حل یار دل کېږي او هغه فیصله کېږي ان شاء الله هر ورځ
مننه کوم له حاجی صاحب څخه حاجی صاحب شکر الله جان ته له تاسو مو پوښتنه دا ده چې په خوست او په ټولو پښتون میشتو سیمو کې دا لوړ ولور څومره لویه ټولنیزه ولسي ستونزه ده؟
دا د کورنیو ترمنځ شخړې پیدا کوي، دا د خور لور ژوند تبه کوي، د مقابل طرف د زوم خاندان ژوند تبه کوي، ځکه چې دی څه چې لري هغه په هغه بیچاره جلکۍ نوي ورکړي، په کور کې هېڅ شی نوي ورپاتې شوي، کوم وخت چې د جرکې کور ته راوړي هغه خو بیچاره دغه شی استعمالیږي لکه یو حیوان، ځکه چې هغه وایي چې ما په تا باندې پیسې تللی دي، تا د لاسه موږ دغه حالت ته رسېدلی یو، د خو سر کور دغه فکر کوي جلۍ بیچاره په دا کې هیڅ رول نه لري او نه څوک پوښتنه نه کوي چې زه تا دغه ته ورکم که ورلې نه کوم، دغه شی خرڅیږي لکه حیوان چې څوک خرڅوي. نو دوی په ژوند کې دومره مشکلات پیدا کیږي چې حتی د ځان وژلو ته رسېږي، بعضې وختو کې د ښځې ځان وژلو ته رسېږي.
په بخښنې سره، تاسو ډېرې نادودې او ناخوالې وښودې چې لوړ ولور له ځانه سره لري، ولې پښتانه په مجموع کې داسې یو تصمیم نشي نیولی؟ دا تصمیم غځېږي او دغه د پیړۍ پیړۍ دوام کوي.
په ډېرې بخښنې سره، پښتانه یو چې لور ورکړي که هغه ډېر ښه وي، وایي زه د پلنې نه څه کم یم چې هغې په اووه لکه ورکړه زه یې په اته لکه نه ورکوم. په دې نه دوی امچشمي کوي، سیالي کوي، حال دا چې دا سیالي نه ده، دا ظلم ده، دا خرابي ده. نو ډېر علت دغه ده چې دوی په خپلو منځو کې په دې سیالي کوي چې ما لور قیمت وده شي نو زه ښه سړی یم، زه په جمعیا کې لوړ سړی یم.
نن ستاسو په جمع او جومات کې یوه قومي پریکړه وشوه او یو څه عملي جنبه هم واغوسته چې هغه باندې وروسته خبرې کوم، دا څه رقم پریکړه ده؟
دا ډېره ښه پریکړه ده، دا خو یو د خپلو منځو کې وروري ټینګوي، بل دا چې زه یوه داسې لنډ مثال درته وایم. پرون د مونږ رونو زمانو کې واده و، څومره خلکو چې په دې کې اشتراک کړو، خصوصا د ښځو طبه کې دومره خوشحالي خیاله چې کاشکې دغه تطبیق شي، کاشکې دغه کار وشي.
حاجي صاحب محتوا باندې هم وغږېږه، څه شی دي په دغه تړون کې؟
په دا تړون کې خو دا ده چې دا درې لکه روپۍ به ورکول کېږي، په دا کې لس جوړې کلي دي، په دا کې ډوډۍ ده چې خلکو ته به ورکوي، خو تقریبا دا خدا اگر چې وسام لوړ ده خو بیا هم خدا نسبت اوله کوه توله کو ته چې لاستو له سره زار پنده لاست درې توله سره زار هم پدا کې کیلي، نو دا وسام لوړ ده. خو کوشش بودا کو چې دا تطبیق کو پاینده کې د غاصه دی منځي شو چې د خلک له دربدرې نه خلاص یاره بوت چې مزدوري کوي خورې کوي شل کاله د خلک لیلې مونږ په کام کې مالی دل دي چې د تیر کړی دی دی وی خزي د کړلو په خاطر.
څه پروسه درې کلونو کې موږ په متعدد قومونو کې داسې پریکړو شاهدانو، حتی د ولایت په سطح باندې چې چارواکو د هغې نه حمایت او ملاتړ وکړ، ولې عملي جنبه یې نه وه؟ څومره مطمئن یې چې د ترځیو قوم به وکولی شي دا پریکړه عملي کړي؟
دا ما په بله ورځ هم کام ته وویل چې که تاسو روغتیا کوئ دغه کار تطبیقوئ، دغه سي نغه وتړ یو مړی ژوندای ز نه کوه مغه چې مغه ورس دوی خبر شي چې پلانای مړل چې زک پیسې دار له ټول خلک ورشي خدا دا چې داسې لوړ نغه وتړ هغه به مونږ په کام کې نه پریږدو، یغې نه به دومره نغه اخلو. نو ډېر امکانات شته، اوس هم زه خوشبین یم، خدای دې وکړي مونږ ښه ځوانان دي چې ځوانان دا کار وکړي.
حاجي صاحب، څنګه د ځان الګو کړو، څنګه د ځان سمبول جوړ کړو چې دا پریکړه عملي کړي؟
په ډېرې بخانې سره ما خپله یوه لور هم دغسې مخکې ورکړی ده، یوه روپۍ مې هم نه ده اخیستې، نه مې شی په یخې دي چې دا به ورته کوې او دا به نه کوې. نو دا مې چون ورېغه وه، ورته ومې وی چې لیبرري ژوند مې چې جوړ وي مونږ په پیسو پسې نه ګرځو، زه اوس هم کوشش کوم چې د کومې قوم یخې دي دا پیسې هم وانخلم او د خپل لیبرري ژوند هم ګورم، د مقابل طرف ژوند هم ګورم. او دغه نفر سره چې ما دوستی کړی ده، دا ډیر یو خالق ده او ډیر غریب ده. ما خالص په دا خاطر کړی ده چې دا غریب ده او ښه اخلاق لري، په دې خاطر مې دا دوستی ورسره.
لقوم نمس غوښتنه څه ده د دې پریکړې عملي کولو په اړه؟
کام نه مې دا غوښتنه ده که مخکې چې ما یاده کړه، کام دې په رښتیا ودرېږي، رښتیا د ځان نه مشران جوړ کړي، رښتیا د ځان نه کشران جوړ کړي، ټینګ دې ونیسي او دغسې دې ووایي چې ما خ پریکړه نه عملي کوي، نور ته ما دې کام نه یې، ته هیڅ شی مونږ نه کوو حتی چې کور دې سوځو.
مولوي صاحب، رئیس حسن د ژوند لومړنۍ اړتیاو کې اول زده کړې دي، دلته خلک څومره زده کړو ته لاسرسی لري؟ ځوانان، ماشومان، نجونې دا زده کړې کوي او کنه کوي؟
مننه کوو الوخیل صاحب چې تاسې مونږ ولسوالۍ ته د مونږ ستونزو دپاره روغلې رسیدګي مو وکړه، تاسې نه ډېره مننه کوو. او یمون مشکلات ور یمون مشکلات او خلکو تر سوی او دی تعلیم په سطحه یمون زونون او مشومون الحمدلله لسیشتا او مدرسو ته هم چی او مختبو ته هم چی او شاګردون مو زدکړه کوي، پس زدکړه کی بوخ دی. هو اې دی سرا سرا باید دی زونون دی پورا دی تعلیم سره په څنګ کې باید نور کورونا هم او برابر شي چې دا شاګردون د زونون او دغه داوت شي نیکو کورونو ته.
زده کړې څنګه دي دلته؟ دلته په ښوونځیو کې هغه ظرفیت شته، ښوونکي لري، مسلکي ښوونکي، کتابونه شته، زده کوونکي قرطاسیا او د نور ښوونیز توکي لري؟
مونږ په دغې لیغه کې منطقه کې الحمدلله مسلکي استادان شته، تعلیم یې ښه ده او پابندي ښه ده، شاګردان رسیدګي کولی شي. خو یوه ستونزه شته چې قرطاسیا نشته او قرطاسیا کمزوري ده، مواد د شاګردانو او دا نشته او دا کمزوري دي. نو مونږ د علم د ارتفاع په خطر اول د کرساتسي وختنه کوو چې باید کتابونه مونږ ته توضیح شي، کتابونه ورسیږي نوي کول دي پوره. هغه زده کوونکي چې د شاعرونو دي یا د مونږ منطقې زده کوونکي دي، دا ټول یو زده کوونکي دي او باید ټولو ته پاملرنه په تعلیم کې یو رقم ته وشي. نه دا چې دا د خوصه او شاګرد دا د شار شاګرد دا د اطرافو شاګرد. الحمدلله اوس ټوله هر منطقه کې نمنی حاتم دو، امن ده او سهولت ده.
مولوی صاحب، خوست خار نه چې مونږ د خاطراتلو تقریبا درې ځایه مونږ روغتیايي کلینیکونه، روغتیايي مراکز ولیدل. دا روغتیايي کلینیکونه څومره مجهز دي، تجهیز دي، ډاکتران لري، معاینات پکې کیږي، دوا درمل پکې شته او کنه؟
امکان لري اوس د الشیرو کلینیک چې دا سابقه ده او ډاکټران شته ورکه او دوايي کمبود ډیر ده او دوايي دومره نشته. او ځکه خالک ولسوالي اټه دو کلینیک یو ده او دوی کام دو خطا کې مریضون زیات دي، ډاکټران هم د سپاره رسیدګی نشي کوله، باید دوی هم زیات شي او ډاکټران ته هم پاملرنه وشي او ډاکټرو ته هم پاملرنه وشي. او ځکه چې اطرافي منطقه دو ولسوالي اټه دو کلینیک یو ده او دا ستونزه شته.
خوست ښار اکثر سیمو ته اوس برق او برېښنا را رسېدل ده، ترېځې کې خو داسې څه نه معلومېږي. دا غوښتنه هم چارواکو سره شریکه کړې ده؟
دغه خو زه دومره نه یم پیدله، شاید مشرانو شریکه کړې وي او که نه وي شریکه کړې. او د برېښنا ستونزه زموږ په منطقه کې شته چې هیڅ برېښنا نشته، خپلو د شمسیو نه خلک کور کوي، بعضې داسې په میلونه دي چې لانټین درا کې نه لګېږي، شمسیه به یې کومه نه کي. د ټولو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې مونږ لشیر ولسوالۍ پراخه ولسوالۍ ده او فدې کې زیات نفوس ورکېده او خلک هم غریب دي، مونږ دې نه غوښتنه کوو چې د برېښنا نه مو برهمن کې او برېښنا مونږ ته ولسوالۍ دي پوره ورکړي.
قومي مشر او دیني عالم مولوي صاحب رئیس حسن له معلوماتو منړې مننه کوم. موږ د حجرې روانه خبرونه د خوست ولایت د ویلې پرتې سره د سیمې ترځیو کې چمتو کړي. دا د خبرونې په دې برخه کې د موسیقي د ماخلو او بیا بیرته د خبرونې پاتې برخه ته راغلو.
Gulistan de vatan
سم جنت افغانستان دے وطن
د خوست د ترزیو څخه د حجرې د روانې خبرونې ګلون اوریدونکو یو ځل بیا د خبرونې د پاتې برخې اوریدو ته په خیر راغلی. اوس هم رازو مدیر صاحب محمد قدوس ده. مدیر صاحب، تاسو د پوهنې په برخه کې د کار اوږده تجربه لرئ، په ترزیو کې د نجونو او هلکانو د ښوونې روزنې بهیر څرنګه ارزوئ؟
مننه روحیل صاحب، د حجرې خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو رغولی ی زه تقریبا لاس کوله کېږي چې په معرف کې کار کوم. معرف ارکان ته چې باید لازمی نشته په اطرافو سیمو کې، ځکه نسبتا د مرکز وړ کې یا د اطرافو شاګردون چې دا ډیر فرق لري. په دې کې فرق دا ده چې خو دا د اطرافي سیمه کې اکثره خلک په زراعت او په چی مصروفي انې کورنۍ حمایت دومره نوی لک مرکز کې چوي او دای به ډیر تشویق شي. نو دلته حل ځلې روان دي، خلک کوششونه کوي، خو په څنګ کې په د اطراف شاګردون د مرکز شاګردون سره بل فرق دا ده چې په معرف کې په مرکز کې ولته لابراتوار وي، کمپیوټر لیپونه وي او عصري وسایل وي. دلته دا نشته، د برېښنا ستونزه نه وي. دلته خو یو سیر نه لري په اطرافو کې، کارتسیا کې مشکل کې وي، کوم اندازه په مرکز کې استادون استهدامیږي هغه دلته نشته، ځکه دلته مسلکي استادونو ته ضرورت ده ترڅو شاګردون ښه وروزي.
هر کال دولسم سمنه فارغان لري، ځکه دا لیسې خو سابقه دي په درځوي کې چې کوم لیسې موجود دي. څنګه ده هغه ثمره، څنګه ده نتیجه، څنګه ده؟
الو خیر صاحب، دا یا کمیبیږي خو دلته خبره داسې ده چې په وطن کې نه هغه دو غریبي دو غربت ده. اکثره شاګردون موږ چې دولسم ټولګي نه فارغ شي دي اطرافو بیا خارج ته د مزدورۍ دي پورسي. ترسو چې ولته یو حلال ډوډۍ پیدو کې ولته کاروبار تسي بازي کسون چې بیا کنکور ویر کی اکثر اعتراف وړ کی چې کنکور کې د مرکز وړ کو نه خصه بیت دای شي ځکه هغه څوک چې خوري کوي کورنۍ ملاتړ ولري بیا نسبتا خر خلکو نه تکړه دي دلته
مودي صاحب د خوني روزنه د بهیر د بهبود لپاره او د لپاره چې د انجونو لپاره او د هلکانو لپاره په یو شکل باندې د زده کړو خو مناسب شرایط برابر شي ستاسو غوښتنې څه دي
مو غوښتنه دا ده چې کچیرته مونږ غوړو چې یو جوړ معرف ولرو په معرف نه باید کوي مصارف وشي هغه دا دي چې مثلا تعمیرونه باید جوړ شي او برېښنا باید ته برابر شي په څنګ کې کمپیوټر لیب دا لابراتوار دا قرطسیادو یو استادونو مسلکی روزنه دو چې مناسب سیمینارونه وته دایر شي ترڅو چې د استادونو په سویا کې مثبت بدلون راشي کله چې استاد تکراوي نو شاګرد خود به خود اېدې نه ډیر څه انتقالوي شي
خلک څومره علاقه مند دي د خپل جنو او د هلکانو زده کړو سره
نو خلک خو د هر چا اوس داسې ارمون ده ځکه اوس خو ما په همي ته ډېر ضرورت نشته ځکه ډېر خلک پیدل دي خارجي سفرونه وکړل او ډېر امکاناتونه یې کور خوستلو خلکو کوشش اوس په دې کوي چې که ډېر غریب یا کوشش دا کې چې مو خپل بچینې تعلیم وکړي بل د انجونو په حساب کې خلکو اکثریت غوښتنه دا ده چې موږ نه کوي چې د مکاتب کله خلوسیږي نو دې خلکو دا یو ارمون ده چې د جلکیو مکاتب خلوشي ترڅو د وړکو په شان جلکیو مکاتب ته لوړ شي
رسول خان سنگین صاحب اصلا په هر ټولنه کې بیا په افغاني ټولنه کې چې دلته لوړ زده کړې بیا شرایط محدود دي او یا کارموندنه پکې محدود ده مسلکي زده کړو ته اړتیا لري او خوشبختانه په ترزه کې یو مسلکي لیسه شته دا کې څومره زده کوونکي دي او اوس فعلا کومې رښتې دي پکې
الو هل صاحب رښتیا هم چې مسله تخنیکی او مسلکي زده کړې سل کلنه کاری تجربه لري خدای چې په ایمنګ پولیس ولای کې په 1999 کال کې افتتاح شو او دلته پرنيسته شو او په 1400 کال کې لومړی ټولګي ایجاد شو کنه مونږه شاګردون جذبو چې د نم سیم نه فارغ وي لسم سیم ته بارې لشو یعنی درې کاله مسلکي زده کړې دی
لسم یو لسم دو لسم
او پهل حال ترنن تری هپوري یو لسم ټولګي مړو لسم ټولګي لرو دو لسم ټولګي لرو خو یو ستو مستر مودي کرونا دی وجه فاتح شوی وو کني مونږ به سګ فارغین ورکړو ان شاء الله په 1400 درې کال کې لومړی سمستر کې وو د دو لسم ټولګي مسلکي فارغین ورکو
کوم بخش لري په د کسر تبی لساکی او دغه د زکون کې هغه نتیجه څنګه ده
مونږ خو په الحال د زراعت عمومي رشته لرو چې په الحال تدریسو علاقایم د خلکو ډیره ده ضرورت عام ډیر ده ځکه زموږ منطقه ایوا کرنی زمونتیکا ده اکثریا خلک په زراعت باندې مصروف هم دي اې دې پوره چې مونږ دغه بخش لا پرمختللې وي زراعت مرا پرمختللې وي اې دغه لپاره مسلکی کډرونه روزو
د زموږ وطن کې چې کوم کښت کې خلک کوي اې دې رابطه ساسو د دې هغه سره د مزامینو سره چې په کسر رښتوی انسټیټیوټ کې تدریس کیږي څه رابطه شته لکه کوم شان پکې دي چې از د کوونکو لپاره به ګټور تمام شي
اې مونږ د نظریز د کړو ترڅنګ عملی زده کړو باندې ډیر تمرکز ده چې مونږ عملی زده کړې په خپل سیستم کې ډیر لرو
لکه په کوم شي کې عملی زده کړې
لکه مونږ مثلا زراعت مسلکی برخه کې لکه زه پایوان د غنم تولید د غنم کاخت جوار مې کوم زی خاور هغه او داسې نور برخې عملی زده کړو ته وبس او زده کوونکي په عملی زده کړو کې مصروف دي
تاسو پیږئ چې نن سبا زده کړې تر 12 ټولګي پورې ډېرې محدود دي باید مسلکي زده کړې تر 14 سم پورې حتی لیسانس وي او نن سبا خو په نړۍ کې ډېر راغی کیږي د په خاطر چې دا مسله رشد او انکشاف او کې د تاسو د لیسه چې د انسټیټیوټ بدل شي غوښتنم چې ده
دولت نه مدا غوښتنه ده چې دلته مخ کې در معلمینو خو هغه فکر کم دی حتمی دوف خال کې دي او زموږ ولسوالۍ د مرکز نه ډیر عملر یم ده څوک دمر مصارف نشي پر کول چارته د 14 سم نه فارغ شي نو دولت نه مدا هیله ده چې زموږ لیسې ته ارتقا ورکړي ترته په 14 ټولګي بدل شي او د کوون کې په همدغه ولسوالۍ کې هغه څوک چې ډیر مصارف ته ځلن شي خکول په همدغه ولسوالۍ کې تر 14 ټولګي پوري مسلکي زده کړو کې ترته په راتلونکي کې د ټولنې د
بارنه
د ځوانانو د برخې فعال خاغلی عثمان دلسوز، څنګه دې دلته ځوانانو کاروبار څنګه ده؟
په لومړی سر کې هل صاحب تاسو ته ډېره مننه هرکلی وایم د ترځې سیمې ته راغلی او د حجرې خپرونه چمتو کوی مخته وړی. دلته چې دی د دې سیمې چې بنپوسه سیمه ده، په دا کې ځوانان بیخي زیات دي او الحمد اکثریت چې دی په زده کړو باندې مسور دي. په څنګ کې همدا ډول سره ځینې هغه اشخاص چې دي چې هغه زده کړې نه دي کړې، دی هم چې هغه د زراعت برخه کې کم ورځنی چارې دي مخته سر ته رسوي.
نن سبا خدای کارموندنې مسله په ټوله نړۍ کې مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول په افغانستان کې خو ډېره جدي ده. دلته کاري فرصتونه شته، لازم کاري فرصتونه شته ځوانانو لپاره؟
دا یو واقعیت دی چې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه چې څومره لازم دي هغه په افغانستان کې نشته. او دلته یو په افغانستان کې دغه ډول سره مشکله ستونزه سره مخامخ شو، لکه له جملې څخه یو کرونا او امامه تیر شو او هیواد وظف او همدغه ډول سره ولسونه د زیات ستونزه سره مخامخ. نو د دوی لپاره ضرورت دغه ده چې دوی لپاره باید خرپوي کورسونه باید جوړ شي چې په دا کې ځوانان هم برخه واخلي او خرپوي کورسونه کولی شي. هغې جملې څخه لکه میخانیک برخه ده، موټر جوړول دي، همدغه ډول سره حیاتي بخشونه دي، هغه باید د خلکو ته لږ زیات شي او په څنګ سره ځوانان شیشې مصرف شوی خامي.
دلسو سپتا سود یو فعال په صفات باندې اصلا همدغه برخه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نن سبا باز ملي او نړیوال بنسټونه د سره دلچسپي لري او غواړي دا رقم کورسونه او پروګرامونه ولري، لړ مهال شپږ میاشتنی حتی د کال پروګرامونه ولري. تاسو د مسایل چارواکو سره مواسط سره شریک کړی دي؟
وختونه بار بار شوی د همدغه ډول سره د میډیا او رسنۍ لار د وختونه شوی ده چې ځوانانو ته باید کاري فرصتونه زیات شي، امغه په خرپوي برخه کې همدغه ډول سره باید جوړ شي. خدا چې اقتصادي مشکلات زیات دي او افغانستان چې دی یو د پاتې هېوادونو جملې څخه ګڼل کېږي، هغه وخت ته ضرورت دی چې په وخت سره باید دغه ټول ضرورتونه چې دي عرف شي. نو دې په اړه تماس بار بار غوښتنې شوي دي له موسساتو سره، شهید انجوګانو سره شوي دي چې باید ځوانانو ته دغه فرصتونه چې دي لکه مخته هم یادونه وکړه، حرفوي کورسونه دي باید زیات شي چې هغه هم د هېواد د اقتصاد ته هم پرمختګ ورکولی شي.
د خپل د بیکاری منفي نتایج شي دي، تاثیرات تاسو څنګه ارزوي؟
اصلا د بیکاری منفي نتیجه چې ده یو هغه د علمیت کمزوري ده چې په پتراپو کې لري پرته ولسوالۍ کې علمیت چې دی هغه په کمه درجه کې دی. همدغه ډول سره کاچاک د نشئی مواد زیاتوالی د غشان ته مخه کوي.
په پای کې به حاجي صاحب مختار الدین جلالزی ته بلنه ورکړو چې د ترځې د سیمې د اوسیدونکو هغه اساسي او مهمې ستونزې را سره شریکې کړي.
ترځې کوم اساسي اړتیاوې چې دي هغه اوله درجه کې د مکاتبو تعمیرونه دي، دویمه درجه کې سرکونه دي چې موږ ته باید ټولې موږ سرکونه چې دي اساسي او پخته شي، او بل اساسي ستونزه موږ چې دا د مستوک ویلې کانال ده چې دا موږ تقریبا د پلارو د کدې 1500 کل کانال ده، یې دین ان تر پرنګي ډاکټر په پریوبو صدقه جریه ده د ځمکې وبکېږي. موږ ته دا باید په اساسي شکل پخاشي پختشي او په ډیرو ځو کې پخښوي هم دي. د موږ د انکشاف دهات نه او د فواید امانه د شمال خورم نه دیغو ریاستونه موږ د هيله دو چې موږ ته دغه د ویاله پخه کې موږ سرکونه بعضی سرکونه چې اوس پخښوي دا ترمیم ته ضرورت لري، دا به ترمیم شي او په زمن کې د خلکو لپاره د مکاتبو تعمیرونه اساسي جوړ شي، ورسره په څنګه باید د خلکو ته د مرستې زپا شي، د مرستې کفایت نه کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د حجره په دې خبرونه کې د ژوندانه په بیلابیلو خواو د افغانستان د خوص ولایت د ترځیو د سیمې د غاڼو اوسیدونکو مشرانو خبرې واوریدي. موږ به د دې خبرونه د محتوا سره سم د دوی ستونزې د خوص د ولایتي ادارې په استازیتوب د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني سره شریک کړو او دا غوی زوبره به هم واورو.
د هغو ټولو ولسوالیو د پاره په خوست کې لکه سپیره، صبریو، ترځیو، باک ولسوالی او د علیشیرو ترځیو ولسوالی، په دې ولسوالیو کې په تیر کلونو کې دوو کلونو کې ځینې پروژې تطبیق شوي دي او ځینو نورو د پاره هم پلان شته، منظوري هم شوي ده انشاء الله تعالی په نږدې وخت کې به. هلته د کلینیکونو د ښوونځیو د ترمیم همدا غرض ځینې انکشافي پروژې چې خلکو ته کار پکې پیدا شي دا به انشاء الله تعالی په دې ولسوالیو کې شروع شي. نو د هغې سیمو څخه هېواد د ترځیو سیمه هم ده چې هغوی به په خپل نوبت او په خپل وخت به هغوی دپاره هم د پروژې پیل کیږي.
د مشال راډیو د حجرې خبرونې درنو اوریدونکو، د افغانستان د خوص ولایت د ترځیو د سیمې څخه تاسو زموږ چمتو شوې خبرونه واورېده. ستاسو د ملتیا او غږنیونې مننه کوو او تر بلې وې داسې خبرونې مو په لوی او متعال خدای سپارو. د دې سربېره تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته د مشال راډیو د پاتو خبرونو د اوریدو بلنه درکوو. خوښ او په خپلو چارو کې بری من واوسئ.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.